نشه لړو دا محل په پیښور کې سهار لس او کابل کې نهي بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته یو ځل بیا ښکته خلاص کوم. په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر، د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې، د پاکستان په آئین کې د قبایلي سیمو لپاره د 234 مادي حیثیت، د کراچۍ په سمندرګي کې د ډوبو شویو کسانو د خپلوانو څرګندونې، او په بلوچستان کې پر ښځو د تیزاب پاشلو پیښو په اړه د راپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د رایې د پلټنو په نوې کړنلارې کې د دوی غوښتنې نه دي په پام کې نیول سوې. د کراچۍ له سمندرګي د رایستل سوو مړو شمیر 25 ته رسیدلی، او اسرائیل او حماس وسلواله ډله د غزې په تړانګه کې د 2 ساعتونو لپاره پر یو غیر مشروط اوربند سره سلا سوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د رایو د پلټنو په نوې کړنلاره کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوې. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل سوې د کړنلاره منلې ده، خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې ویاند سید فاضل سنچارکی وایي
تر هغه وخت چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نه ونیول شوي، موږ نشو کولی په دې بهیر کې برخه واخلو. هغه که د شنبې ورځ وي او که بله ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي، کولی شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي، په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي.
تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړی و. جیمز کننګم بیا گا په یو اعلامیه کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی افغان ولسمشر به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. د کراچۍ له سمندره د رایستل سوو مړو شمیر 25 ته رسیدلی. هلته موجود د مشال ریډي خبریال وایي چې د نورو مړو د میندلو لپاره د پاکستان سمندري ځواکونو عملیات نن بیا پیل کړی دی. تر اوسه پر ایستل سو مړو کې زیاتره پښتانه دي. دا کسان د چهارشنبه په ورځ نه وخت هغه وخت ډوب سی وو چې د اختر د خوشحالیو پر مهال یې په سمندر کې لامبل. پولیس وایي له دوی سره داسې کرش میره نسته چې ټول به څو کسان ډوب سوي وي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشری له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د پلټونو په بیا پیلېدونکي بهیر کې د پوره برخه واخلي. د رایو د پلټونو دا بهیر له سبا پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د پنځشنبه په ورځ وویل چې د رایو د پلټنه د انتخاباتي پروسې د سرته رسولو لپاره ضروري ده. یان کوبیش زیاته کړه چې د هر ډول ځنډ او بیکنی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي حالت ډیر منفي اغیز دی. د جون پر 14مه د ترسره سوو دویم پړاو ولسمشر انتخاباتو د ټولو شاوخوا 8 میلیونو رایو د پلټونو بهیر د تیر اونۍ په پای کې د تخنیکی فرق لکبله وځنډول سو. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې دواړه کاندیدان یعنی اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پر دې سره سلا سوي دي چې څه ډول پاکې رایې له ناپاکو بیلې سي. اسرائیل او حماس وسلواله ډله د غزې په تړنګ کې د 2 ساعتونو لپاره پر یو غیر مشروط اوربند سره سلا سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کیمون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا اوربند به نن یعنی د اګست پر لومړۍ نیټه پیل سي. د اسرائیل او حماس چارواکو د دې پخلی کړی دی. تمه کیږي چې د اسرائیل او فلسطین پلاوی به په سمدستي توګه د مصر پلازمینې قاهرې ته سفر وکړي. د دې سفر هدف دا دی چې د مصر له حکومت سره په خبرو کې اسرائیل او فلسطین یو پر یو اوږدمهاله اوربند سره سلا سي. د درې اونیو د جګړې پر مهال تر دې وړاندې هم د بشري مرستو لپاره اوربندونه اعلان شوي، خو د جګړو د بیا پیل له کبله مات شوي. د غزې چارواکي وایي له کله چې اسرائیل عملیات پیل کړي دي، تر 400 زیات فلسطیني وګړي وژل شوي دي. بل پلو 55 اسرائیلي عسکرو او درې ولسي وګړو هم ژوند له لاسه ورکړي. امریکا وای په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرایلی پوز بریدونه په بشپړ توګه د نه منلو وړ دی. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنیس د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل په دې کې ډیر کم شخص ته چې په غزه کې د پر هغه ښوونځي اسرایلی پوز برید نه وي کړی په کوم کې چې عام خلکو پناه اخیستې وه. هغه وویل
While we underscore the importance of a full and prompt investigation.
دی وای په داسې حال کې چې موږ د دې غمجنې پیښې په بشپړه څېړنه باندې ټینګار کوو، د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو بریدونه او دا چې ښوونځي هدف ګرځول سوي داسې راته نه ښکاري چې په دې کې دې ډېر شک واوسي چې د کوم لوري راکټ د دې پیښې سبب ګرځېدلی. ملګرو ملتونو هم دا پیښه غندلې او د نه منلو او نه زغملو وړ یې ګرځولې ده. د اوکراین پارلمان په پراخه کچه د دې هیواد د وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک استعفا رد کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په اوکراینی پارلمان کې په دې اړه په ترسرسوي رای اچونه کې یوازې 14 پارلماني غړو د وزیر اعظم د استعفا په حق کې او 109 غړو یې پر ضد رای ورکړه. دا د هغه قانون تر منظوره دو وروسته د کوم چې د وزیر اعظم په وینا د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیاتو لپاره پوسته فنډ ورکوي. وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک د جولای پر 24 نیټه پارلمان ته ویلي وو د له هغه وروسته استعفا ورکوي چې د دوه ګوندونه له حکومتي اتحاد بیل سو او پارلمان په دې کې پاتې راغی چې په بودیجه کې د بدلون لپاره د ده او وړاندیز په لومړۍ هڅه کې منظور کړي. وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک د استعفا پریکړه د پارلمان منظوري ته ضرورت درلود. اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو د پارلمان پر غړو او حکومت رغ کړی دی چې یو معامله رامنځته کړي او پارلمان فعال وساتي. د خبرونو پای
خبرونه مول وشال رادیو واوریدل زموږه په منځنۍ سپښ پک 21 کیلو هرتز اوري همدار زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. افغانستان کې د ولسمشری نوماند عبدالله عبدالله ډلې ویلي د رایو د پلټنو د بهیر په بیا پیل کې ښایي برخه وانخلي. د شمالي وزیرستان د یوه کډوال څلور لوڼه په تلیسیمې رنځ اخته دي او دی یې د علاج پیسې نه لري. پاکستان پیپلز ګوند ویلي د قبایلي سیمو واک باید پارلمان ته وسپارل شي.
دی وخت کې په قبایلي علاقو کې صرف انتظامیه موجود ده او هغه انتظامیه هم د فوج د اثر لاندې ده.
د کراچۍ په سمندرګي کې د ډوبو شویو ځنو کسانو خپلوان اوس هم په مړو پسې ګرځي. د وژل شویو شمېر 15 رسېدلې ده. په پېښور کې ډېری ساتونکو یا سکیورټي ګارډز دا ځل هم اختر له کورنیو لرې تیر کړ.
دلته کې هم تیر کړ اختر چې کوم او دا میلې شي دغه شو دا هم دلته کې تیرې کې او چوټي نه مې دیږي وایي.
روښانه مستقبل خپرونه کې په پېښور پوهنتون کې د قیمتي کارونو د تراشلو کورس په اړه معلومات ترکو.
دا سره چې د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده. دا دوه ډیپلومې چې دي نه زمنګ پدې سنټر کې کیږي.
په خبرونه کې پر نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه لرو. مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو په افغانستان کې د امریکا سفارت د رای ورزونې د بهیر په اړه د هغې کړنلار هرکلی کړی دی چې ملګرو ملتونو چمتو کړی ده. د امریکا سفیر جیمز کنینګم دا خبره بیګا په یوه اعلامیه کې کړې ده. ټاکل شوی چې سبا د همدې کړنلار تر مخه د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو د رایو پلټنې پیل شي. د اشرف غنی په مشرۍ انتخاباتي ټیم د دې میکانیزم ملاتړ کړی دی خو د عبدالله عبدالله ټیم وایي په دې طرحه کې ځینې غوښتنې نه دي منل شوي او ښایي دوی د رایو د تفتیش په بهیر کې برخه وانخلي. تفصیل اجملان راکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د رایو د ارزونې په هغه بهیر کې د ګډون وکړي چې د شنبه په ورځ له سره پیلېږي. په یو خبر پاڼه کې چې پرون مازیګر خبره شوه د جیمز کننګم له خولې ویل شوی د هغې کړنلارې هرکلی کوي چې ملګرو ملتونو د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره چمتو کړي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو سره سم د رایو د ارزونې او باطلولو واک لري.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم ویلي د ولسمشۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړه ورغونکې توګه د رایو د تفتیش په هغه بهیر کې برخه واخلي چې د شنبې په ورځ له یو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. جیمز کننګم ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هدف روښانه دی او هغه دا چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د اګست میاشتې تر پایې پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لا هم د دې طرحې په اړه ځینې اختلافونه پاتې دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي په دې طرحه کې د دوی یوې مهمې غوښتنې ته ځای نه دی ورکړل شوی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د دې ټیم ویاند سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل دوی له پیل راهیسې په دې بهیر کې ملګرو ملتونو ته د عمومي صلاحیتونو د ورکولو غوښتونکي وو. ښاغلی سنچارکی په دې اړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړي به د شنبې په ورځ د رایو د شمیرلو په بهیر کې ګډون وکړي تردید څرګند کړ.
تا زمانی که ملاحظات ما به صورت جدی
سنچرکی وی تر هغه وخته چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نیوي نیول شوي موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو. هغه که د شنبې ورځ وي او که بله ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي کولای شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي. مخکې تر دې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و دا ځل به د دویم دور انتخاباتو د رایو ارزونه د هغې نوې کړنلارې له مخې ترسره کړي چې دواړو انتخاباتي ټیمونو منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دا کړنلاره د پخواني چیک لیست او د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو پر بنسټ جوړه شوې، سره له دې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې کړنلارې په اړه وایي چې غوښتنې یې په کې نه دي منل شوې، خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم بیا د دې کړنلارې هرکلی کوي. د بدلون او دوام د ټیم ویان طاهر زهیر په دې اړه وویل خغل زهیر په دې اړه وایي که څه هم موږ د دې طرحې د ځینو برخو په اړه خپل ځانګړي ملاحظات لرل او لروي، خو سره له دې هم د دې کړنلارې هرکلی مو کړی او ملاتړې کوو. وښه د ملګرو ملتونو سازمان طرحه جوړه کړې، فکر کوم نور داسې کوم دلیل نشته چې بیا هم د رایو د ارزونې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، بلکې د دې طرحې پر بنسټ باید د رایو د ارزونې پروسه لا چټکه شي. دا ولسمشۍ د څوکۍ د دویم دور انتخاباتو له ترسره کېدو شاوخوا یوه نیمه میاشت تېرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رایو د تفتیش په بهیر کې د هر ډول ځنډ په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبی شویلي په دې بهیر کې هر ډول ځنډ به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ډېر منفي اغېز ولري. د ټولو رایو د بیا ارزونې بهیر چې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري په منځګړیتوب پرې سلا کړې وه، دوه اونۍ مخکې پیل شو، خو تر اوسه درې ځلې ځنډېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د دې بهیر د بشپړېدو لپاره ټاکل شوي مهالوېش یوازې یوه اونۍ پاتې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د شمالي وزیرستان له عملیاتو بنو ته پکړه شوې د یوې کورنۍ څلور ماشومان د تلسیمیا پر انځخته دي. تلسیمیا د وینې یو ایرسی یا موروثي ناروغي ده چې پکې مریض ته هر څه وخت وروسته د وینې بدلولو اړتیا وي. د وزیرستان د دې کډوالو ماشومانو پلار وایي څه پیسې چې یې لرلې هغه د لوڼو په درملنه ولګولې، خو اوس وس نه لري چې د ماشومانو علاج وکړي. تفصیل د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د صدیقې پلار انصاف داور چې خپل کلی کې یو وړوکی شان دکان لرلو، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کلی کې به دوی د خپل بچو علاج معالجه په خپل خرچ برابروله او یا به ول د کلی مالت خلکو وینه ورکوله. د ده په وینا د ده سرور واړو لوریانو ته د ګرمۍ په موسم کې هر نه یا 500 ورځې پس وینې د ورکولو ضرورت وي. اوس خپل ټول پیسې په لوریانو لګولې، نو اوس حکومت یا نورې مرستندویه ادارې دې سره د لوریانو د علاج لپاره مرسته وکړي.
نام صدیقہ دا نہ کولے دا دویم ادا پکې میغاسن کې د شپې کولے دا او دریم ادا پکې هیرناس کې دا درې کولے دا او سلورم ادا لای بچ دا درې دوه کولے او دا سلورم یاست دا نو دې ته دا وینې بیماری لګیدل دا چې اې ته تلسیم وای ز دا غواړم ز دا خپل حکومت نه چې سیم رسول ادارې وی دا هینا ز دا غواړم چې ما سره پیرا پیرا مرسته وکي او دې بچیان په حق کې آکا ملیم ددی او کدا علاج وی چه مواتا پورا پورا علاج وسی او یا ملیم رسته ما سره وتی چه پخپل بند ددی علاج په بند وکما
په خبر کې د تلسیمیا مرض کار د ماشومان مفت علاج کوون کې اداره حمزه فاونډیشن وای چې یو اندازې مطابق د شمالي وزیرستان کډوالو کې سلور سبا د تلسیمیا د مرض کار ماشومان راغلي دي چې سپکه دوی سره رجستر دي او سنه خو چې څوک هم دغه متاثرون ناراضي نو د دوی اداره به د علاج مرسته کوي
الته کې د آی ڈی پیز د جرنالیسټ یو مشر دی او هغه د دې د هغه خپل د ماشومان چې دغه تلسیمیا دي هغه خپل هلې ځلې کوي او هغه چونکې موږ سره دلته حمزه فاونډیشن کې د هغه د ماشومان رجستر دي نو چې الته څومره چې کوم ماشومان دي هغه د هغه په وساطت سره هغه موږ ته راځي اپروچ کوي او دلته ورته موږ خپل سرویسز ورته ورکوو نو زما چونکې موږ د متاثرین سره زموږ ټولې همدردۍ ان شاء الله هغه سره دي زموږ رونه دي فرېنډ دي ان شاء الله خپل دا کوشش دی د حمزه فاونډیشن د څومره کیږي چې موږ د هغه ضرورت چې د ویني هغه پوره کړي
په حکومتي کچدا سه ماشومان سره د مرست په اړه د پاکستان بیت المال یو چرواکي خپل نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډیو ته اویل چې هغه د شمالي وزیرستان نه راغلي د تلسیمیا د مرست کار ماشومان شمیر غونډ کړي دي او حکومت د داسې ماشومان علاج لپاره خپل هلې سلې شروع کړي دي
نرابیه رپورت موریده په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د محل د سیاسي قانوني او آئینی اصلاحاتو ضرورت دی نو دوی پاند په دې لړ کې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین 240 ماده یا دفعه خند دی د دې مادې تر مخه د پارلمان غړي د قبایلی سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولای او همدارس د پارلمان یو قانون هم پر قبایلی سیمو نامل کیږي د مادې تر مخه د قبایلی سیمو د چارو واک لولسمشر سره دی د پاکستان پیپلز ګوند د دې دفعې پر ضد په پارلمان کې یو قرارداد وړاندې کړی دی چې په اړه یې منور شاه معلومات راکوي
13 هفته پاکستان پیپلز پارټي په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې د قبایلی سیمو په اړه د آئین 240 ماده یا دفعه د صدر نه پارلیمان ته د ورکولو غوښتنه شوې ده د دغه دفعې تر مخه پارلیمان د حق نه لري چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي وکړي د صدر نه پارلیمان ته دغه اختیار ورکول اسمانه لري په دې حق لا د پیپلز پارټي یو مشر سېنېټر فرحت الله بابر وای
دی وخت کې په فاتح کی پا قبائلی علاقہ جاتو کی در ریاست چکم دری اہم ستون وی یو مقننہ یو عدلیہ او یو انتظامیہ دغا دری اہم ستون کی دی وقت کی پا قبائلی علاقوں کی صرف انتظامیہ موجود دا او اگر انتظامیہ ہم دا فوج دا اثر لاندے دا او آل تکی نہ قانون ساز اسمبلیشتہ دے نہ مقننہ اشتہ دے او نہ آل تکی عدلیہ اشتہ دے او دا اختیار ټول اوس پوری صدر پاکستان سره دی دا آئین دا آرټیکل 240 لاندې
فرحت الله بابر وای د آئین د دغه دفې په نتیجه کې د قبایلی سمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي چې د نور هیواد لپاره قانون سازي کې برخه اخیستل شي د خپل سمو لپاره د قبایلی ممبران قومي اسمبلی او یا هم سېنات هیڅ کاروي نشي کولای بلخوا د پیپلز پارټي مخالف ګوندونه اعتراض کوي چې یاد ګوند د خپل حکومت پر مهال دا ګام اول نه دی پورته کړی د دې په جواب کې نوموړي وویل
د خلکو دا اعتراض ډیر مضبوط اعتراض دی زه دا منم چې په اصل لسکم آئینی ترین ذکر کې دلو نو هغه وخت هم دا په کاروا چې دا اختیار د صدر پاکستان نه اخیستل شوی او دا پارلیمان ته ورکړل شوی دی او دا وی وجه دا وی ځکار بلونه شو دا کار څهونه شو او دغه سیاسي ګوندونه چې کله موږ د پاکستان پیپلز پارټي دا وی چې دا اختیار د پارلمان تلاشي نو اکثریت دا وی چې کوم نمائندګانو او وی شکان چې یو چې دا خپل نسل آئینی ترین کولو او ټول دا وی چې دا ډیر نازک معاملہ ده او دا چې کوم دې دا تاسو په پارلمان باندې فعال پیګی دا د همدغه شان چې وی
فرحت الله بابر زیاتوی د خپل حکومت پر مهال دوی آئینی بدلونونه د ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه فیصله تر سره کړی ځکه چې وړاندې پاکستان کې ځینې آئینی ترامیم چې ټولې پارټۍ پرې متفقې نه وې واپس کړې شوې دي. دا مهال د صدرنا پارلیمان ته د قانون سازۍ اختیار د ورکولو څومره امکانات دي؟ نوموړی په دې حق لوای
زما خپل خیال دا دی چې دا چې بس مشکلات بنې دي، یو خدا په قومي اسمبلی کې هغه ریزولوشن کړی دی او په سینټ کې ما خپل طرف نه بل داخل کړی دی، او هغه بل چې کوم دی هغه پرایویټ ممبر بل دی، او هغه بل اشاره دی نشي، هغه به د تیر په ورځ هر کله چې کله سینټ اجلاس راشي او یو تیر ورځ وي نو هغه بل به مخامخ راځي او په هغه کې به زه هم دغه خبرې کوم. زما دا خیال نه دی چې سیاسي ګوندونه به د مخالفت په اسانتیا سره وکړل شي، او چې یو ځل سینټ کې پاس شي نو یو قومي اسمبلی کې د دې مخالفت کول به حکومت ته ډېر ګران پریوزي.
بلخوا د روان کال د اپریل په 8 نیټه د پیښور های کورټ هم پارلیمان ته امر کړی وو چې د آئین په 228مه ماده یا دفعه کې بدلون وکړي، خو د مسلم لیگ نون واکمن مرکزی حکومت د دې فیصله خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي چې د های کورټ دا فیصله منسوخ کړي.
نمنورشار رپورت مورید د چهارشنبه او پرشنبه ترمنز د شپې یو شمیر کسان د کراچۍ په سمندرګي کې د لامبو پر مهال ډوب شول. په دوی کې د زونو مړي رایستل شوي دي خو د زونو پسې اوس هم لټون روان دی. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی وای چې په کراچۍ کې د دغه کسانو د مړینې شمیر د وژل شویو شمیر چې دغه 15 ته رسیدلی دی. پولیس وایي چې تر اوسه پورې ورته نه ده معلومه چې څومره خلک په سمندرګي کې ډوب شوي دي، ځکه چې هلته 144 دفعه لګېدلې وه او پولیسو دغه خلک نه پریښودل نو دا خلک پټ ورغلي دي سمندرګي کې د لمبا دپاره. په دغو کې د زیاترو شمیر پښتانه دي او د دغو د وژل شویو د ځینو کسانو له کورنیو سره ظفر کریمی خبرې کړي دي. راځئ چې وایو.
زما نوم دی غلام حسین، وطن کې هو جنوبی وزیرستان. زما اعتراض زوی هغه بچای ورک شوی دی کنه، او هغه نامه مجاهدین دا تقریبا پرون مازدیګر نه دی لاپتا شوی دی کنه، او موږ ته چې اطلاع وشول تقریبا ماسوتان ټیم و کنه چې مور اولو دلته هسپتال د لاسونه راتلل خو په هغه کې میلاو نه شه کنه، خو اوس مو انتظار دی کنه وایي چې د نیوی والا چې کوم هلیکاپټر دایرې سره لاسونه راوباسي کنه.
دیتلو چکر لتلو سیل صاحب لتلو یو سره بل کسوم دوړه چپوره نیولې دي، هغه یو خدای پاک جن له نور کسانو په مدد سره راوته دي، او د تقریبا د اختر پاول راز مازیګر د 100 بجو نه 15 بجو نه والا تر اوسه پورې پته نه لګي.
زما خپل نوم عبدالمتین دی او دا اختر پر ورځ باندې دی مرګر سره راغلی چکر لا دو 15 مرګری او دو مرګری ته واپس راغلی دي، هغه ته کمیسونه او سپلای ته واپس وړي دي، واپس کور ته راغلی دا شنکسان او ډوب شوی دي، او دا بیا ور پسې مونږ راغلو تقریبا 10 بجې مونږ راغلی یو، او نه والته کې پولیس والا او نه والته کې روشنی وا مونږ پسې ګرځیدلو څوک پارکونو کې څوک پسې کیناره په غاړه به یو کس لاش داغه میلاو شول دي، د درې مرګری پاتې شوی یو، او د دوه د اوسه پورې سپته نشته.
وطن خو مونږ وزیرستان دی، عمر خو ما 55 سال دی، دلته پرونی ما بچای وته نه کور نه سار ټیم کې اتنه بجې کې دوستانه بالا لاو چې چکر وای گاڑی نہ رکھ رہا ہے وہ ڈرائیور دے وہ تقریباً 22-23 سال عمر کے دیں گھر سے پکے مندوے نا
د کراچۍ د دغه پیښې د ښکار شوی او د کورنیو د غړو رپورټ خبرې مو اورېدې. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې پر ښځو د تیزاب پاشلو یو شمېر پیښې شوې دي چې د څېړونکو په وینا په هغه سیمه کې د مذهبي سخت دریځۍ د خپرېدو اثار ښیي. په دې اړه تفصیل منور شاه راکوي.
د فرانس خبری ایجنسی AFP خپل یو رپورت کې لیکي چې د تیزاب چولو له وجې اکثر د خزو مخ زخمی کیږي چې پکې د زیاتره نظر هم لاړ شي. دا راز پیښه به وړاندې د خاندانی مسلو له وجې رامنځته کیدلې چې پکې ککړ کسان به عموما معلوم وو، او د نیول کېدلو نه پس به دوی ویل چې متاثر شوو خزو په مبینه توګه د کورنۍ عزت ته نقصان رسولې دي. رپورت زیاتوي د تیرې نهې په ورځ د بلوچستان مستونګ سیمه کې په موټر سایکل سورو نامعلومه کسانو دوه کموم رجنکو باندې تیزاب شیندلی چې د یو بازار نه کورته د ستنېدلو په حال کې وي. په دغه متاثر شوی جنکو کې د یوې مور ناز بی بی AFP ته ویلي د جنکو د بلوچو روایتو مطابق پرده کړې وه چې له وجې یې دوی ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. نوموړي ویلي برید کوونکي نه پیژني خو سوال ورته کوي چې په جنکو د دومره ظلم نه کوي. بلخوا بلوچستان کې بیلتون پالا ډلې تور لګوي چې په خزو د تیزابو شیندلو دا نوې لړۍ د ریاستي ادارو په ملاتړ د مذهبي سخت دریځې نوې شکل دی چې په بلوچانو کې د خزو د ازادۍ او تعلیم مخه نیولو په ترڅ کې د بلوچانو تحریکونه کمزوري کول غواړي او په سیمه کې د ویرې فضا رامخې ته کوي. دا ریپورت د ځای خلکو په حواله وایي چې د کوټې په سریاب سیمه کې د اهل سنت والجماعت ډلې اثر رسوخ زیات شوی دی. په یاد سیمه کې هم تیر هفته په خزو د تیزابو اچولو پیښه رامنځته شوې وه، خو په بلوچستان کې د یادې ډلې مشر رمضان مینګل ای اف پی ته ویلي دوی د دې پیښو غندنه کوي او دا چې په دې کې د دوی د ګوند د لاس لرلو تورونه بې بنیاده دي. بلخوا د دې ریپورت تر مخه د بلوچ بیلتون غختونکو ګړ پنجګور ضلع کې د الفرقان په نوم یوه نوې وسلواله ډله مخې ته راغلې چې د ځایي خلکو په وینا غیر سرکاري سکولونو ته یې دړکا ورکړې چې د جنکو د تعلیم سلسله دې بنده کړي. دا راز سمو د وړاندې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې یوه اداریه کې ویلي وو. په بلوچستان کې مذهبي انتها پسندي مخ په زیاتېدو ده.
زمنور شاه نمو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په اختر کې د کورنۍ غړي خپلوان او ملګري یو ځای کېږي او خوشحاله لمانځي. په اختر کې خلک د یو بل کورونو ته ځي، په حجرو او د کلي په ورشوګانو کې او بانډو کې بانډارونه کوي، خو ځینې خلک د خپلو دندو یا کارونو له کبله نه شي کولای چې اختر کورنۍ او ملګرو سره تیر کړي. په دوی کې هم ساتونکي او سکیورټی ګارډز هم شامل دي چې اکثره وخت اختر له کوره د باندې تیروي. په پېښور کې د مشال اډو خبريال ځلاند یوسفزی له دې ساتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پېښور کې د یو ودانې د څوکیدارانو مشر او د مومندو ایجنسی اوسیدونکي شاکر الله وایي چې هغه ډېر کوشش وکړو چې اختر په کلي کې تیر کړي، خو د سکیورټی ګارډ نوکری ډېره سخته ده او مالکان د اختر په ورځو کې هم غواړي چې ودانې او مالونه یې خوندي وي.
اختر او بس اختر او تیر نم بچی ولیدل نم خزه ولیدل نم بل څه ولیدل بس او راغلی بس ناس نه سره مرسته.
په خبر کې د اختر پر ورځو کې ډیوټي کوونکې یو بل سکیورټی ګارد مکرم وای چې اختر لا کلی د زکه لانړو چې د دوی تنخواه هسې هم کم ده او د چټیانو د ورځو ورته پیسې نه ورکول کیږي.
خبره چې هر سم بیا دې د خصوصو مجبورې نه بس پراتی چې دې کې غریبیم ده چې نم کولې نو خبره هم جاړیم کټ کې دوه غم کې دوه نه پری خو پل لګرا پر راړو پر عزت ته پر چې ولا چې سم بچی بیمار دي ته منی راغو خو ګړ وړي خو بسو کو مجبورې نه بس سو
جانجیب چې پیښور صدر کیه په یو دانه د سکیورټی ګارد ډیوټي کوله د خپل اختر په اړه مشال رډیو ته وویل.
دلته کوم تیر کړ اختر چې کوم او دا میلی شي دا غشي دا هم دلته کې تیرې کی او چټی نه مي دی وی بھائی دې کې مخامخ خپل بچو سره خپل خاندان سره ملو شو را ملو شو هغه چې کوم دی هغه نه بس پاتې یو نو.
خو یو ځوان سکیورټی ګارد بادل خان وای چې د اختر خون په کلی کې وی خو خپل ډیوټي تر سره کول تر ټولو مهم کار دی.
یاره د دې مخ وخت خدا به د ګرام خپل ډیوټي دا نه مجبوری دی لکه ډیوټي دا کنه لکه نارکل ډیر مزه کوي یل تمون زمانه به قضا شو نه به نه کړی تلارم نه کا سره له اجازه تر کو سر میراو هر دا نړم به اختر وو.
سکیورټی ګارډز په وینا په خبر کې زیاتره شخصي سکیورټی کمپنی په میاش کې د یوې ورځې هم د چټه اجازه نه ورکوي او کچره څوک چټي کول وغواړي نو د هغه ورځې پیسې د تنخوا نه کمول شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکرات ګوند امریکایي سېنیټر کارل لیون اوکراین ته د پوځي مرستو ورکولو غږ کړی دی. تر دې مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اوکراین ته د دفاع لپاره د پوځي مرستو خبر رد کړې وه. د مارچ په میاشت کې اوکراین د وسلو د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې له ملیحې میرزاده اورو.
د امریکا په سینیټ کې د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړی غړي د یوکرین پوسته دفاعي مرسته چې پکې مهلک وسله شامله ده د ورکولو غږ کړی دی. دغه غوښتنه تر اوسه د امریکا ولسمشر باراک اوباما رد کړې ده. د مسلح ځواکونو په حکله د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون تیره ورځ د یوکرین په حواله د یو پټ بریفینګ وروسته وویل چې مرسته باید راپارونکې نه وي، خو پکې بارودي مواد، بکتربند او لزمکې نه په هوا کې ویشتونکي میزایل شاملې دي شي. باراک اوباما د جولای په 9 نیټه د پوځي مرستې وړاندیز رد کړ او ویل چې دا وخت د بیلتون پالو په وړاندې د یوکرین صلاحیت مسله نه ده. نوموړي زیاته کړه چې یوکرینیان تر بیلتون پالو په ښه ډول مسله دي. مسله دا ده چې په ختیځې یوکرین کې خونریزي څنګه ودرول شي. خو کارل لیون د انتظامیه دغه وضاحت رد کړ او ویل چې د ولسمشر پر بیان مطمئن نه دی، ځکه چې هغه د پر امن حل په اړه د امید خبره په داسې حال کې کوله چې په سرحدي سیمه روسي پوځ موجود دی. د کارل لیون په خبره دغه په فکر مرسته باید د پارونکو او نه پارونکو وسلو په بنیاد ورکړل شي، نه چې په دې بنیاد چې مهلکه ده که غیر مهلکه. د سینیټر جان مکین، لینسی ګرام او کیلی ایارت په ګډون د ریپبلیکن ګوند یو شمېر غړو یوکرین ته د پوځي مرستې د ورکولو غږ کړی دی، خو له ډیموکرات ګوند لخوا دغه شان غوښتنې ډېرې کمې مخې ته راځي. لینسی ګرام د لیون په خبره ټینګار وکړ او ویل چې دای په اول ځل ولیدل چې دواړه ګوندونه د یوکرین په مسله مشترکه اندېښنه لري. سینیټر جان مکین ویل چې یوکرین سپکې وسلې ته ضرورت لري. امریکا تر اوسه یوکرین ته $3 میلیون غیر پوځي مرسته ورکړې ده. رپورټونه وایي چې یوکرین په مارچ کې د مهلک وسلو د مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت په خبره د یوکرین د دفاع وزیر ویلری هیلټ د جولای په 28مه نیټه په لانور امنیتي امداد کې دلچسپي ښکاره کړه.
او راځي چې اوس هم له بوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډیز واورو، ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې.
د افغانستان د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د رایو د پلټنو په نوې کړنلارې کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې، خو د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلاره منلې ده. د کراچۍ له سمندره د رایستل سوو مړو شمېر 25 ته رسېدلی. هلته موجود مشال ریډیو خبریال وایي چې د نورو مړو د میندلو لپاره د پاکستان سمندري ځواک عملیات نن بیا پیل کړي دي. تر اوسه په رایستل سوو مړو کې زیاتره پښتانه دي. پولیس وایي له دوی سره داسې کره شمېر رانسته چې ټول به څو کسان ډوب شوي وي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د پلټونو په بیا پیلېدونکي بهیر کې دی په پوره توګه برخه واخلي. د رایو د پلټونو دا بهیر له سبا پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د پنځشنبه په ورځ وویل چې د رایو د پلټنه د انتخاباتي پروسې د سرته رسولو لپاره ضروری ده. اسرائیل او حماس وسلواله ډله د غزې په تړانګه کې د 2.5 ساعتونو لپاره پر یو غیر مشروط اوربند سره سلا شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا اوربند به نن یعنی د اگست پر لومړۍ نیټه پیل شي. د اسرائیل او حماس چارواکو د دې پخلی کړی دی. امریکا وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرائیلي پوځ بریدونه په بشپړ توګه د منلو وړ نه دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنیس د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې کې ډیر کم شک شته چې په غزه کې دی پر هغه ښوونځي اسرائیلي پوځ برید نه وکړي په کوم کې چې عام خلکو پناه اخیستې وه.
د خبرونو لړیزمو له مشال راډیو واورېده ویاند و بوریوال کاکړه. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼې لوستې دي او مهم برخې په دې راپورټ کې یو ځای کړي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت په دیر چیک پوسټ د افغانستان د اویانا اتیا وسلوالو حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او په افغانستان یې زور ورکړی دی چې داسې پیښو مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات اوچت کړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان په دې ورستو کې د خبرې ته د افغانستان، امریکا او د نیټو فورسز توجه راوستې وه چې په هغه ځایونو کې د طالبانو خلاف د کاروایۍ ضرورت دی چېرته نه چې دوی د پاکستان پوځ خلاف کاروایانې کوي، خو په دې تجویز چا توجه ورنه کړه. ادارې وایي که د پاکستان په دې تجویز توجه ورکړی شوی وه نو داسې پیښه به مخې ته نه راتله. د ادارې په وینا په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن خلاف دا حمله هم غیر متوقع نه وه. ادارې زیاتوي موږ ګڼو چې افغانستان حکومت به خپل سرحدي علاقې محفوظ جوړولو لپاره د ځنډ نه کار نه اخلي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به کوټلي اقدامات اوچتوي، ځکه چې روان کال د افغانستان نه بهرني پوځونه هم روان دي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې دا حمله په یو داسې وخت کې وشوه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن روان دی. ادارې وړاندې لیکي چې افغانستان سره سره نورو ملکونو ته هم پکار ده چې پاکستان کې امن په ځای کولو لپاره د خپلې حصے کردار ولوبوي او په سرحدونو د سکیورټي انتظامات نور هم ښه جوړ کړي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د وړو کې اختر په موقع د کراچۍ د سمندر په غاړه یو شمېر خلک سیل لراځي، خو دې سره دې سیل شاخوا 3 کسان وژلي دي. ادارې وایي د دې پیښې الزام په حکومت ولګول شي که په ولس چې ورته د لاپرواهۍ احساس ورکړي شي، خو حقیقت دا دی چې دا پیښه اوشوه او ډوب شوي کسان واپس نشي راتلی. ادارې زیاتوي په ښه موقعو حکومت د سمندر په غاړه دفعه 1000 سرویخ نافذ کوي او که وکتل شي نو د دې پیښې ذمېواري په حکومت راځي، ځکه چې دفعه 1000 سرویخ خو نافذ شوه خو ولې د حکومت له اړخه احتیاطي ګامونه اوچت نه کړی شول. ادارې وایي پاکستان کې پابندي خو ولګول شي خو په هغه عمل درآمد نه کیږي او که په نورو ملکونو کې وکتل شي نو هلته د سمندر په غاړې حفاظتي اقدامات اوچت کړی شوي وي او د سکیورټي اهلکار خبرنگاران هم ولاړ وی. اداره اخیره کې لیکي چې د کراچۍ د پیښې نه سبق اخیستل پکار دی او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره په قانون عمل درآمد هم پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د چین په سینکیان کې د شویو وسلوالو بریدونو له امله د چین پر اندېښنو لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي پاکستان د اسلام پالی سخت دریځې د پیدا کولو مرکز دی. بلخوا امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ په یوه لیکنه کې د امریکا د هغې پریکړې پر پایلو باس کړی دی چې تر مخه یې هغه هیواد له افغانستانه ټول جنګي ځواکونه باسي. موریوال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله پاکستان د جون میاشتې پر 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو داسې ویل کېده چې دا کار یې د امریکا لخوا تر زیات فشار وروسته کړی دی. خو د مجلې په لیکنه د پاکستان د اوږدمهاله دوست هیواد چین امنیتي ضرورتونه تر هغو اندېښنو زیات مهم ثابت سو چې د امریکا کانګریس یې لري. مجله زیاتوي چې چین دا وخت د ترهګرو بریدونو له یو داسې سختې لړۍ سره مخامخ دی چې په تیره یوه لسیزه کې یا په هغه هیواد کې ساری نه لیدل کېږي. سینکیانګ د چین هغه سیمه ده چې هم له پاکستان سره پوله لري او هم له ډېرې مودې راهیسې پکې د مسلمانانو او چینی ولس ترمنځ شخړې دوام لري. پاکستان هغه ځای دی چې د سینکیانګ مسلمانان پکې له اسلامي سخت دریځو سره تړاو پیدا کوي او د دې کسانو لپاره تر ټولو مهم ځای د پاکستان قبایلي سیمې دي. چین له ډېره وخته له پاکستان غوښتنه کوي چې د یوغور په نامه د دې وسلوالو او د هغوی د منځنۍ آسیا د ملګرو پر ضد عملیات وکړي، د کومو د فعالیتونو مرکز چې شمالي وزیرستان پاته سوی دی. فارن پالیسی مجلې کې دا له چین سره اړیکو ته زیان رسوونکی یوازینی عنصر اوسېدلی دی چې پاکستان د دې یوغور وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پاتې راغلی دی. بل پلاو بروکینګز انسټیټیوټ د امریکا د هغې پریکړې پر پایلو بحث کړی دی چې له افغانستانه به ټول جنگي ځواکونه وباسي. مقاله لیکي دا ډیره مهمه ده چې امریکا خپلې دې پریکړې ته د پوره کولو په مخه لومړیتوب ورنه کړي چې ګواکې تر 2014 کال به ټول جنگي ځواکونه له افغانستانه باسي. د ادارې په لیکنه د ولسمشر بارک اوباما اداره باید د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر په افغانستان کې پاتې سي، کوم چې د امریکا د امنیت لپاره هم ډیر مهم دی. مقاله زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو ته پکار ده چې د القاعده، حقانی شبکې او لشکر طیبه غوندې ډلې جدي واخلي او د هغوی د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ دا مقاله زیاتوي چې که امریکا چیرې خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه وباسي، نو د دې معنا به دا وي چې بیا به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نه د اډو او نه هم د بې پایلوټ الوتکو غوندې وسیلې پاتې سي. مقاله په پای کې لیکي امریکا ته پکار ده چې له افغانستانه د وتلو تر تګلاره پر دې فکر وکړي چې له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا جوړ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا او ملګرو ملتونو په غزه کې پر یو خونځي د اسرایلو برید په سخت ټکو غندلې دی او دا یې د نه منلو اقدام بللې دی. د غزې تړانګه چې یو ګڼمیشتې سیمه ده د اسرایلو د وروستیو بریدونو له کبله ګڼو ملکیانو د جګړې له ویرې په هغو ښوونځیو کې پناه اخیستې چې د ملګرو ملتونو لخوا دا اداره کیږي. له دې ښوونځیو څخه پر یو د اسرایلو د چهارشنبې د شپې په برید کې 14 ملکی فلسطینیان وژل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په اړه نور له اجمل اند اورو.
سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرایلو د پوځ بریدونه په هیڅ صورت د منلو نه دي. دا راپورونو له مخې د چهارشنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې چې ګڼو ملکیانو پکې پناه اخیستې د اسرایلو د بریدونو له کبله 14 تنه ملکیان وژل شوي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو بالاخره د اسرایلو په اړه خپله چوپتیا ماته کړه او پر دې هیواد سخت انتقاد وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل په دې کې ډېر کم شک شته چې په غزه کې دې پر یو ښوونځي دا برید اسرائیلو نه وی
کړی.
ارنست وایي د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو بریدونه چې بېګنا ملکیانو او هغه خلکو ته پکې ځای ورکړل شوی چې له جګړې تښتېدلي په بشپړه توګه د منلو نه دي او په هیڅ ډول د تایید وړ نه دي. پاینال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویلي اسرائیل باید جدي هڅه وکړي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته تلفات پېښ نه شي. د پینټاګون په وینا د اسرائیل او حماس ترمنځ کړکېچ کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله ډېره زیاته شوې. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن ویلي په غزه کې د ولسی خلکو تلفات ډېر زیات شوي او اسرائیل باید د لوړو معیارونو په پام کې نیولو سره د غیر پوځي خلکو د خوندیتوب هڅه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کار او مرستې رسونې د ادارې مشر پیار کراهن بول وایي د غزې په مرکزي روغتون کې څو ماشومان لیدلی چې د ملګرو ملتونو پر یو کمپ چې په یو ښوونځي کې جوړ شوی و د اسرائیلو برید ټپیان کړي. نوموړي د غزې د ځینو سیمو لیدنې وروسته په دې ښار کې خبریالانو ته وویل د سیاسي اقدام او حساب ورکولو وخت را
رسیدلی.
د وایي ماشومان په درسي ټولګیو کې د خپلو میاندو او پلرونو سره ویده و. په داسې یو ځای کې چې باید حفاظت یې شوی وای خو داسې ونه شول. دا اقدام د نه منلو او نه زغمنو. په غزه کې چارواکي وایي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د پایل راهیسې دغلته تر څوارلسو ډېر فلسطینیان چې زیاتره یې ملکیان دي وژل شوي. د اسرائیلو له اړخه بیا په دې جګړه کې شپږ پنځوس سرتیري او درې ملکیان وژل شوي. اسرائیل وایي ځواکونه به یې د حماس لخوا د کاریدونکو تونلونو تر ړنګولو پورې په غزه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي که اوربند ټینګ هم شي سرتیري به یې د هغو تونلونو بندولو ته دوام ورکړي چې د ده په وینا د حماس وسلوال ترې ګټه اخلي. اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ غزې ته شپاړس زره اضافي سرتیري هم واستول.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوه
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
نو د جمعې د ورځې لومړی پروګرام ځانګړی اونیز خبرونه درته خبرو او دا د روښانه مستقبل د پېښور په انجینرۍ پوهنتون کې د جمالوجي او جیولري په نامه یو مرکز کې د قیمتي کانو د پوهنې او تراشلو تربیتي کورسونه ورکول کیږي. دغه پنځه میاشتنی کورسونو کې قبایلي ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کیږي او په نیم فیس ورته داخله ورکول کیږي. د دې مرکز مشر وایي د راتلونکي اګست په میاشت کې یعنی دغه اوس چې اوس نن پیل شوه له دې به داخلي پیلېږي او د نور څه وایي دا له منور شاه پر روښانه مستقبل خبرونه کې وو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. دې کې هیڅ شک نشته چې د تعلیم سره مستقبل روښانه کیږي، خو ځینې خلک چې تعلیم وکړي او کار روزګار ترلاسه نکړي نو ګیله کوي چې د تعلیم څه فائده. د تعلیم اولنۍ فائده خدا ده چې تعلیم د انسان نه د هغه او د هغه د کورنۍ نه علاوه د ملک او قام لپاره یو ښه وګړی جوړ کړي. تعلیم یافته کس په ښه او بد کې فرق کولی شي او د هر ډول د حالاتو د مقابلې جوګه شي. او دویمه خبره ده چې کزان خبر ساتي او مهنت کوي نو د تعلیم په ذریعه باعزته جایز او ګټور کار روزګار هم ترلاسه کولی شي. د قبایلی سیمې نوې کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکۍ چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او په کور کلی کې ګډي بيزي یا سروي ساتي یعنی مالداري او یا زمیداری کوي نو د بې تعلیم تن لپاره دغه کار خده، خو یو تعلیم یافته تن د دینه آسان او د ډیر آمدن کار کولی شي ځکه چې قبایلی سیمه د قیمتي کانو د ذخیرونه ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینیرینګ یونیورسټي پېښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سنټر آف ایکسلنس کې د کانو د پوهنې کټینګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څانګې مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپلې ادارې په اړه وویل
دا سنټر مخکې ورکوټه ور سنټر روم یو د کم از کم د پنځو شپږو سټونټانو لپاره جوړ شو او د یونیورسټي کې جوړ شو نه تقریبا د 2000 کې. دا هغه نه پس داسې کار وشو چې یو ایس ایډ والا دا غوښتله چې په دې جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو پالش کولو کې د فاتا د خلکو سره مرسته وشي. نو د هغه سلسله کې هغه داسې کار وکړي زمونږ یونیورسټي له تل پاسه $1 million مشینان او اکوپمنټ د سینټر له ورکو. دا ورکوټ سینټر غټ شو او د ته موږ نوم کې خو جن جیولری سینټر آف ایکسلنس. چې کم از کم دا ویلی شم چې په دې ایشیا کې یا په دې زم په دې سیما په دې علاقو باندې 10 سینټر
احتشام الله خان وای امریکایی مرستندوی اداره یو ایس ای آی ڈی ورتا په دې شرط مالی امداد ورکړی چې د قبایلی ځوانانو نه به نیم فیس اخلي. دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نوموړی په دې اړه وای.
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمولوجی وای د کانو پوها نکالو اصل نقل خ او بد او بل دې سنټر کې بل ډیپلوما داسې دی چې د کانو کټ کول د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ڈپلوما دا. دا دو ڈپلوما چې دی نه زمنګ پدې سنټر پدې په خبر انجینرینګ یونیورسيټي کې دا سنټر اف ایکسلنس کې کیږي. دا دا سکار د چې د دې پینځم میاشتې د دې جیمولوژي د کانو پوها چې متومنګ وایو او پینځم میاشتې د دې لیپډری د دې کانو پټ کولو او دا هنر چې دی د دې لپاره د پینځم میاشتې دی.
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه ویل دوی ډیره ترجیح قبایلی طالب علمانو ته ورکوي.
د مېرت خبره چې راشي نه بیا به د فاتا د خلک لکه کم راشي ځکه چې بیا خو به د پېښور یا د نور یونیورسيټو د کم خلک چې راځي کنه نو دغه ایجوکیشن ډیری لکه یو سړی په فاتا کې یو لک لسم کړی دی یا دو لسم کړی دی نو د عرب به څنګه زمونږ انټری ټست پاس کوي. نو د دې لپاره موږ د مېرت داسې کې خو چې څوک لاول راغی اولنی کسان پنځیش کسان والو د سحر کلاسونو د پاره او پنځیش کسان د ماخام کلاسونو د پاره او دغه شانته په دې کټ کولو پالش کولو کې شل کسان د سحر او شل د ماخام. نو بیا د پنځه چې ختم شي بیا به پنځه میاشتې پس بیا شروع شي دا سلسله هم داسې روانه ده. خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو نمبر آف سټوډنټس چې دی کنه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ ورځ انشاءالله.
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پښتنه نوموړې وای.
د دې جیمولوژي ته لپاره موږ 12 یو کس 12 پورې سبق ویلې کو ساينس ویلې کو آرټس ویلې خو چې 12 پورې ویلې نو په جیمولوژي کې ول موږ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15,000 روپۍ ده د 15 میاشتو او د فاتا د خلکو لپاره 1,500 ده او دغه شانته د لیپډری د کټینګ پالیشینګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې د دې لپاره موږ 10 یو خو ده چې کم سه کم 10 ویلې او فیس دې د ټولي ډیپلوما 15,000 روپۍ او د فاتا د سټوډنټانو د لپاره دا 15,000 روپۍ ده او د عمر په کې څه قید هم نشته. دا د تبو ما کوم سره کو د شلو کال یو کو د دیرشو کال وی او کو د سلویختو کال یو وای چې دا سبق د جیمولوژي لیپډری کول غواړم نو موږ راکلی شي.
احتشام الله خان وای د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندوی ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډېر په کم خرچه قبایلی بولسته ورکوي. ګنی په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیاته خرچه راځي.
دا د دنیا واحد یونیورسيټي د دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکوټاتو د فیس خبرو کما په برتانیا کې چې 9,000 پونډه د 15 میاشتو فیس ته د جیمولوژي او امریکا کې 15,000 ډالره د دې فیس ته چلته کې وای او په بانکوک کې وای 15,000 روپۍ دي او پاکستان کې دوه ارزان او دوه خاص سنټر چې د امریکایانو یو ایس ایډ موږ جوړ کړی دی او هغه د فیس 15,000 روپۍ خو دا په نشي حساب دی.
نوموړی وای قبایلی خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي. هغه د خزانو ډک دی خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوی او هنر ضرورت دی.
کزتا ته وایم چې قبایلی سیمه د خزانو ډکه ده نوم کم دی ځکه کزتا چې د باجوړ له شروع شوم د باجوړ زمرد یو ته ایمرلډ وای انګریزي کې پاور سره بیروج چې په انګریزي کې ته ټورملین وای په مومندو کې زمرد شته ګارنټ پس کې شته پټایټ یو کاڼی د رم پکې شته حقیق پکې شته بیا کته داسې دی وزیرستان او وانا تلاش انت کې نایاب قسم کوارډز وته وای هغه پیدا کیږي دنیا کې بل ځای نشته هم دغه ځای کې دي. بیا کته داسې دغه تراشه دي او رګزو ایجنسی ته پاله چینار ته دغه ځای هم نایاب کانه پیدا کی ایگزنایټ وته وي شین ګارنټ پیدا کیږي او کدا چې بیا موږ د خیبر تر وګرځو د خیبر ایجنسی چې دا په دې کې دنیا داسې عجیب غونټ کان دي چې دا نایاب بل ځای نه نشته. دا هم په دې سیمه باندې دي بیسنس سایت وته وي زرکون وته وي راور فلورایت او سبزتا تاسو مچ عجیب عجیب نمونه دي دا مچ تاسو سیاپ د دینه نور به په کوم دی زیات
احتشام الله خان زیاتوی په روان میاشت کې به داخلي شروع کوي او په اخبارونو کې به یې اشتهار راځي. نوموړی په پېښور انجینیرینګ یونیورسټۍ کې د جمالوجي سنټر آف اکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیدارۍ یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو. روخانه مستقبل خبرونه کې د قیمتي کانو د پوهنې او د ښه قیمت ترلاسه کولو لپاره د تراشلو د کورسونو په هکله معلومات درکو. د لړکې مو د پېښور یونیورسټۍ د جمالوجي نومې دغه مرکز د یو استاد او ځنې زده کوونکو سره خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پاسې اورېدلې شي. مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته اوغواګي او د نن ورځې په پروگرام کې درته معلومات درکوو چې نوې کول او په خاص توګه هغه قبایلی الکان او جنکې چې لک تر لګه لسم یا دولسم جمعه تعلیم یې کړی وي په پېښور انجینیرینګ یونیورسټۍ کې د جمالوجي سنټر آف اکسلنس کې د قیمتي کانو د پیژندنې، کټینګ او پالش لپاره د 15 میاشتو خاص کورسونه خودل کیږي. دا کورسونه د یو ښه کار او روزګار لپاره ډیر ګټور دي. شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته سمره ګټه ورکوي د هغې نه سوچند زیاته ګټه ترې قبایلی ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا من کوم کورسز کو دلته کنه زم په 5-6 مهینو کې انسان مطلب د دونه زیاته زده کړو کی کنه لکه سکل پیدا شي چې دې لکه خپل لایف خو ایزلی تیرول شي. هغه نه علاوه د جیمستونز کم ډیپوزټس دي هغه په دې مطلب د من ټرایبل کم ایریاز دي په دې کې خډیر دي منرلز شو جیمستونز شو نو کده دې پراپر ټریننګ وشي او خود دې بزنس هم کولی شي. هغه نه علاوه کټینګ پالیشینګ وکي نو دې مطلب دې لکه خپل یو سلف امپلویمنت دي نو دې په یو ځای کې یو کمره کې خپل خخ کول انکم کې شي. اصل کې مطلب دې لکه ذخایر کم دي کنه دلته شته دي خډیر دي خو خلکو پو انشته دي په دې شي کې دا جیمستونز متعلق د کم قیمتي کاني دي دې متعلق خلکو کې آگاهی نشته دي.
شاکر الله وای د سیمې خلک چې کاني نه پیژني نو زیاتره په ارزانه بایترې خلک یوسي خو که د قیمتي کانو لپاره دا کورسونه وکړي نو خپه اسانه ځان خپل روزګار هم شروع کولی شي. بلکې په قدرتی حالت کې چې یو کانه وي او د هغه په معیاري طریقه کټینګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډیر زیاتیږي.
کدی پدې قیمت باندې پويږي او کسي پہچان کولای شي نو دا دینه دي تا ډیر زیاته फायदा دی بیا د دې خپل کا کټینګ پالیشینګ وي نو لکه یو جیمستون دی رف فارم کې یعنی رف فارم کې داسې چې هغه کټینګ پالیشینګ یې نشه خراج تراش کنه نو هغه صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ حساب سره کنه کد دې صحیح کټینګ پالیشینګ وشي نو دا سل ډالرم پر کیرټ کې دی شي 50م کې دی شي هغه کاني کاني پوري د قیمتي کاني پوري زم صرف دا سېکټر کې کا کار وشي کنه نو هنرمند خلک به پیدا شي او زم د دې ډېر مسلې به حل شي او دا کور جواب دی.
نو موړې وای پښتانه او په خاص توګه قبایلی خلک ډېر په سخته ځان له رزق ګټي د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خه آسان او ډېر آمدن تر لاسه کولی شي.
که یو سړی دی په هغه لکه عام کم پیشي دی لکه دا مال مویشی شي یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونو په انتظار به کوي یا ډېر زیات محنت غواړي کنه خو دا داسې سیز دی که انکیس دی لکه مطلب کمائنینګ وکړي په صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب دی هغه مارکیټ پورا دی تراشي نو په کم ټایم کې هغه نه زیاته ګټه دي رسیدې شي خو که لګه پورا وي او دې لپاره مطلب دی لکه جس دو لسم تعلیم ضرورت دی او کټینګ پالیشینګ کم دی خراج تراش اغه د پارامټریک ضرورت دی په 5 مهینو کې غاده دي شي اهل کې دي شي خاصاني طریقې سره لک ټریننګ دی سه دونه ګرانم نه دی پریکټیکل دی یعنی عملی دی کنه د تکلیف فلم نه دی مطلب دی زیات نه کړيږي انسان.
شاکر الله د پېښور انجینیرینګ یونیورسټۍ کې د جمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف اکسلنس کې استاد دی. نوی کولته وایي ک لسم یا دولسم تعلیم یې کړی وي کار روزګار نه لري نو په کومه سیمه کې چې دوی سرویس ساتي یا زمیداره کوي همدغه د قیمتي کانو نه ډکه ده خو که دوی د هغې د پیژندلو یا کټینګ او پالش لپاره زده کړې وکړي. په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو، کټینګ او پالش په حق لپاره د پیښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جیمالوجي اینڈ جیول سنټر آف ایکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو ما عظمت الله او رګ جی جی سره تعلق لرم او اوس ریسنټلی ما بی ایس جیالوجانز ما کمپلیټ کړم.
نو تاسو جیالوجی وکړله، اوس تاسو راغلی دا جیمالوجی چې وړوکی غونته کورس دی یا ډیپلوما ده یو هنر ورته مونږ ویلی شو، نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د دغه ډیګری سره به دا تاسو لسه ګټه درکی؟
نو اول خدای چې جیمالوجی کوم دی بیسیکلی زمون خپل جیالوجی فیلډ سره هم تعلق لري، ځکه چې منرلز دا پکې مونږ سټډي کوو. او بل زه چې دې تر اغنه مګ دی هغه سره شوق ما مو جره دا زګو یو ایکسترا غونته کوي. او بل داسې جابز خو شته نه فلحال، نو بس مو یې جره سره ټایم بزایږي، نو نه خیر چې لاست سنه سره راځي سره نالج شو سټډي زګي.
نو څه فکر کوئ چې مخکې بیا که فرض کړه تاسو ته دوا داسې آپشنز راشي، دوا لارې درته مخې ته راشي چې یو خوا نوکری بل خوا تاسو یو کاروبار یا یو روزګار ځان روانولی شئ، ام په دې کانو کې او په دې قیمتي چې دا څومره خزانی دي د خپلې سیمې او په دې پلټولو کې، نو تاسو به کم خوازئ؟
نو زه خو به غواړم داسې چې یاره جاب داسې جابي که نه چې هغه ایکسپلوریشن یا داسې هغې سره ریلیټډ وي چې یاره نورو خلکو ته، داسې نه چې یو لمیټډ قسم غوندې جابي چې هغه بیا نورو ته فایده نه هغه کېږي، داسې جابي چې یاره هغه لکه بزنس سره هم ریلیټډ وي او مخکې هم د هغې پروجیکټ وایز پکې کار کړی شي، نو هغې سره بیا زمونږ دا نور چې کوم شیزونه دي دا هم ورسره انټچ راشي، سره هغه شي را شامل شي. او بل دا خبره چې بیا ورسره نور کسان هم پکې انوالو شي، لکه اوس جمالي چې دا جمالي سره ریلیټډ ما ته داسې
ډیرا مننه. دا وو د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس قبایلی طالب علمان چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. د کانو د پوهنې تعلیم یا د جیمالوجی ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنی شرط یې 12 تعلیم دی، په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولی شي، په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخبري کړي. وای بی ای یعنی 14 تعلیم یې کړی وو خو سکار روزګار یې نه وو.
ما دا غزینه الته کې اصل کې دوه کورسونه دي، یو جیمالوجی دی کم چې دا کانو پوها ورکی کنه، کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمونږ جبا کې ویل شي، کم چې دا مطلب نقلی حدیثی کانی کنه، کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه، مطلب ډیفرنٹ دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نقلی دا جوړی نو دی یو پوها درکې دا توی چر دا مطلب اصلي دی او دا چې کم دی دا نقلی دی کنه، هغه پورا هغه سره اکوئپمنټس دي مطلب مشینان دي. ما هغه چې هغه ځینه چې ما کورس وکړو د هغې نه پس چې دی ما ته د کاڼو پوره یو مطلب یو پوره هغه ملاو شو ما ته چېره دا داسې کاڼې داسې.
نوموړی وایي د کاڼو د پوهنې یا جیمالوجي د ډیپلومې نه پاس یې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړو هغه ما مارکیټ ته راغم، یو سره کېناستم بل سره کېناستم، مطلب دا چې ټولو سره رو 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 بس ما چې دی دا بزنس کې مطلب معمولی انویسټمنٹ مې سٹارټ کو کنه، ډیر کم راغلم مې سٹارټ کو، خدا دې ماشاءالله چې نن خو زبردست مطلب دا چې خو هغه پکې جوړ شو، ریپوټیشن هم پکې جوړ شو، خو هغه پکې جوړ شو دکان نیو نیو، نو بس دا چې سٹارټ کې مې مطلب دسې لو هغه نه مې سٹارټ کو انویسټمنٹ، مطلب کاری به مې اغېستل، کٹ فارم کې به مې اغېستل، رپ به مې اغېستل، خامخال ته ما ته ایکسپیرینس شو کنه چې دا کاڼې دا دا کاڼې دا دومره ویلیوبل دا دومره ویلیوبل نه دی، مطلب د دې دومره زیات قیمت دی دا دې دومره نه دی، بس اوس ماشاءالله مطلب کار ښه روان دی، لګې په کې ورو انویسټمنٹ پکې کوو.
عبدالجلیل افریدی وایي د کانو کاروبار د 1000 روپو نه هم شروع کیدی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللی شي. د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجی اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوي کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چې په چیز ده دی او داغه په کار را وسته شي نه ضایع کیږي نه په دنیا کې، او خاص کر د قبایلو خلکو چې د دې ملک دا قبایل د کانو نه ډک دي او هر قسم کانی پکې شته، او چا سبق دو لسم ویلی هغه د راشي زمنګ سره د جیمالوجی د کانو په وای زکی، او چا لسم ویلی هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی. بل د ټولو خبره دا ده چې کم فیس چې دې ته یو فیس وته نیم ده، او زه خو وایم خلک راځي راځي مونږ به زړه ته پرسته کوو او دا د کم از کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته په کار راشي. دا هنر چې دی کنه دا ډېر ضروري دی. زما دا خواسته د ینګ کلتا خلکو چې دی ضرور د ډیپلوما نه فائده والی.
احتشام الله خان زیاتوی په دې مرکز کې دوی د الکانو او جنکو فرق نه کوي چې د داخلي پروژو کې څوک هم ورزي دوی داخله ورکوي، بلکې دا کورس د جنکو د لپاره هم ډیر ګټور دی، ځکه چې کدا کورس وکړي نو په خپل کور د نن هم ځان لا یو ښه کاروبار روانول شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211221. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا په انګریزي کې تکراروم: 00420221124121. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او ابا حسین.
دا مشال ریډیو دا